د ماسپخین دو بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو یو بلی او سات خبرونه او ریدو ته هر کله کوم د خبرونه د امان الله امیرسی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت د امنیتی ارګانونو دا ادارت کړه چې ویلې دي د پاکستان استخباراتي شبکه په کابل کې پر پارلمان په برید کې ککړه ده. د غراس پراونه خبرونه کې دا هم اوري چې په قندوز ولایت کې دولتي اویا سرتیری چې له څو ورځو راهیسې په چاردرې ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا کلابند شوي وو خوشي شوي دي. په روان خبرونه کې د افغانستان او د سیمې د لویو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم اوري او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې څارونکي او چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو تېره شپه د سوریې په شمال ختیځ کې خسکه ښار حمله کړې او له دولتي سرتیرو له جګړې وروسته سوسی میں ہم نے ولی دی. دا پولینڈ پولیس وی او جٹ مسافرون کے الوتہ کے وارسا تنجدی پا مودلین ہوائی ڈگر کنن پا دے گمان چی چودون کے مواد پا کی دی بڑھنے ناستا اکڑا خوب سر کے قسیم سول عمل دا افغانستان خبرون اوڑاندی کے وی.
لمړی هم د خبرونو سرټ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د استخباراتي ادارې د افغانستان پر پارلمان په شوې حمله کې لاس نه لري. ملګري ملتونه له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار بشپړ کړي او لسکونه وسلوالو د نورستان پر وانټ وایګل ولسوالۍ حمله کړي. د امدادي مال بشپړ کورنی خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګڼې د افغانستان پر ملي شورا حمله وسلواله حمله د دغه هیواد د استخباراتي ادارې په مرسته سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خلیل الله قاضي نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان له افغانستان سره د تروریستانو په ځپلو کې مرسته کوي او زیاته کړې چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست له دې مخکې ویلي و چې د افغانستان پر پارلمان په حمله کې د حقانی شبکې لاستی او دغه حمله د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته طرح شوی و. اتو وسلوالو د تیر دوشنبه پر ورځ پر ملي شورا ډلې ز حمله وکړه چې په نتیجه کې د حمله کوونکو په ګډون دوه ملکی وګړي وشل سو او څه باندې ډېر شنور ټپیان سو. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د ځنګړي استازي مرستيال افغان حکومت غوښتل چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار بشپړ کړي. د اجرایي رئیس مرستيال ویان جاوید فیصل ازادي رډو ویل چې تادامچی یا ماموتو پرون له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال د غوښتنه مطرح کړه. شغله فیصل ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس توافق شوی او دغه کمیسیون د کار د پیلېدو په اړه وړاندې داسې معلومات ورکړل.
توافق پر دې سوی و چې د دې اونۍ تر پایه کمیسیون باید کار پیل کړي. لا هم نن د اونۍ اخري ورځ دوره زم پاته ده. هیله لرو چې کمیسیون اعلان شي او کار پیل کړي او د دې کمیسیون کار د افغانستان د اوسنۍ حکومت د بقا او د افغانستان د راتلونکي د ویښې راتلونکي تضمین دی.
د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د ځنګړي اساس مرستيال د غراس ټینګار کړی چې نړیوال به د افغانستان د ولسی جرګې له انتخاباتو سره د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو په شرط مالی امرسته وکړي. چارواکي وایي چې لسکونه وسلوالو نن د نورستان پر وانټ وایګل ولسوالۍ له دروخ او حمله کړې او په دغه سیمه کې له هم نشته جریان لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له ازادي رادیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه خو د تلفات په اړه معلومات نه دی ورکړي. د بل خبر لمخې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې وو وسلوال وشل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د بغلان امنیت قمندان عبدالجبار پور دلی ازادي رادیو ته ویل چې په وشل شوو کسانو کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال امرستيال هم شامل دی. طالبان د دې دواړو پیښو په ارتباط روسر رسنیو ته څه نه دی ویلي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل نه اوري.
سلام. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړیو شمیره له زرو اوښتې. د پاکستان د عامې روغتیا یو مسؤل مقام نن وویل له 950 زیات کسان په کراچۍ او څه باندې 500 نور په نورو ایالتونو کې مړه شوي. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د تودېدو له کبله د زیانمنو خلکو د درملنې لپاره 90 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې مشر جنرال اصغر نواز په کراچۍ کې خبريالانو ته وویل
اس وخت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات جو
اوس مهال پاکستان دغه هیوادونو لړل دی چې د چاپیریال د بدلون لکبل لډیر خطر سره مخامخ دی. هغه څه چې نن پیهیږي خای پراتلون کې کلا زیات شي او موږ باید ورته تیار اوسو. د کراچۍ قربانیان اکثر بې وزلي او زړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کمال له کبله مړ کیږي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ ویانا ته ځي څو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو په ورستي پړاو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ستر مذهبي مشر ورستي توندې څرګندونې رد کړي او خبرداری ورکړی چې که تهران د پاتې مسایلو له اوارولو ډډه وکړي له ایران سره خبرې به کومه نتیجه ورنه کړي. جان کیری ویانا ته روانېدو مخکې پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي ایران پر ټولو هغو موادو عمل ونه کړي چې د سویس په لوزان ښار کې موافقه پرې شوې. ښاغلي کیری وویل که پاتې مسایل حل نشي نو موافقه به هم ونه شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د اوږدې مودې لپاره د اټومي فعالیتونو درول رد کړي. څارونکي او چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تیره شپه د سوریې پر شمال ختیځ ښار حسکه حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړې وروسته یې څو سیمې نیولې. حسکه د کوردي او دولتي ځواکونو ترمنځ ویشل شوی ښار دی. د سوریې دولتي خبري ټلویزیون د راپور له مخې د حسکه په جنوبي سیمه نشاوي کې سختې نښتې شوې. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې په دې نښتو کې لک تر لګه دیرش دولتي سرتیري او شل تنه د داعش وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د داعش ډلې وسلوالو نن د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په کوباني ښار کې پر دولتي ملیشو حمله وکړه. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې د راپور له مخې حمله په یو موټر بم چاودنه چې 12 کسان یې ووژل او اویا نور یې ټپیان کړل پیل شوه. نړیوالو مرستندویو هیوادونو او ټولنو نن له نیپال سره د میلیاردونو ډالرو مرستې اعلان وکړ، خو دا مرستې تر هغې اندازې کمې وې چې په دې هیواد کې د ورانوونکي زلزلې د خرابیو د بیا رغونې لپاره د حکومت لخوا غوښتنه شوې وه. د اپریل په 15 نیټه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 8.8 اټکل شو او ورپسې د مې په 12 بلې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 8.3 ته رسېده په نیپال کې څه کم 9000 کسان ووژل او سخت زیانونه یې واړول. په کټمنډو کې د مرستندویانو په نننۍ یوه ورځنۍ غونډه کې تر ټولو لوی مرسته د نیپال د ګاونډي هیواد هند د 1 میلیارد ډالر ژمنه وه. هند چې له دریو خواوو له نیپال سره پولې لري لومړنی هیواد و چې د دې زلزلې له قربانیانو سره مرستې ته یې ورودانګل. د نیپال بل ګاونډي چین د 343 میلیون ډالرو، آسیایي پراختیایي بانک د 600 میلیون ډالرو او جاپان د 260 میلیون ډالرو مرستې ژمنې وکړې. متحدو ایالاتو د 130 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه، په داسې حال کې چې نړیوال بانک له مخکې د 1500 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. او د پولنډ پولیس وایي یو جټ مسافرون کې الوتکې ورسا ته نږدې په مودلین هوایي ډګر کې نن په دې ګومان چې 14 دن کې مواد پکې ځای پر ځای شوي بیړنۍ ناسته وکړه. لپیښې وروسته ریان ایر هوایي شرکت اعلان وکړ چې یو نامعلوم شخص د شرکت ته په ټلیفوني تماس کې په الوتکه کې چې 138 مسافر پکې وو د 14 دن کې وسیلې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ، خو وروسته څرګنده شو چې دا خبر ناسم وو. د پولنډ د پولیسو یو مقام وویل چې له تلاشۍ وروسته یې په الوتکه کې کوم څه ونه موندل. د نوموړي هوایي ډګر یوې سرچینې وویل الوتکه او له اوسلو څخه ورساته تله او بخې الوتکه له اوسلو څخه ورساته تله او په مسؤلیت سره پر ځمکه کې ناسته اوس پرلې ته هم ځان نه دی وخته. پولیسو په یو جلا بیان کې ویلي چې یو تن یې د دې ناسم تماس په تور نیولای دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان امنیتي ارګانونو دا خبره رد کړه چې ګواکې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د کابل پر وروستۍ حمله کې لاس لري. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال له افغان حکومت وغوښتل چې څومره چر کېدای شي باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په خپل کار پیل وکړي. دا ننګرهار ولایت مسؤولان وایي چې په تورخم کې زیات مالی او اداري فساد کېږي.
په ګمرک کې فساد شته، په ترانسپورت کې معنی شته، کم ښاروالۍ کې او د سرحد کې چې څومره ادارات شتون لري په دغه اداراتو کې فساد موجود دی.
ریپورتونه وایي چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې هغه اویا تنه دولتي سرتیري چې د وسلوالو لخوا کلا بند شوي اوس خوشي شوي دي. په روانه خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې په کابل کې د قرآن پاک د پسرلي په نوم لسرزنن نندارتون پرانستل شو. د نورو ریپورټونو سره بیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي او کورکلې او د لوبلو میدان ورزی شي خبرونه اورای. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستان وایي د دې هیواد استخباراتي اداره یا آی ایس آی په کابل کې د افغانستان پر ولسی جرګې باندې د وروستۍ حملې مسؤلیت نه لري او د پاکستان هیڅ کومه اداره په دې کې لاس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت پرون ویل چې د کابل د حملې پلان په پیښور کې جوړ شوی دی او د پاکستان استخباراتي اداره یا آی ایس آی په دې حمله کې ککړه ده. په دې اړه فرشته جلالزی جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا خبر رد کړ چې د تیر دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ حمله د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI د یو افسر د پلان لمخې شوې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خلیل الله قاضی نن په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل چې د ISI پر ضد داسې ادارې پخوا هم شوې او د ISI پر مامورینو داسې تورونه لګول شوي خو د پاکستان حکومت تل دا ردوي.
We have a commitment to our good neighborly relations.
موږ له افغانستان سره د شګاوندۍ توب اړیکو ساتلو ته تعهد لرو. موږ په خو هم ویلی یو ور بیا وایم چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. موږ د اصل تعهد لرو چې موږ خاور به هیڅ کله هم پر بل چا د حمله لپاره ونه کارول شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پرون ویل چې د ملي شورا پر ودانۍ حمله د حقانی ډلې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې د یو مامور په لارښوونه کړې و. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند حسیب صدیقی پر نازادي رادیو ته وویل
دا مستقیما د مولوي شیرین چې د حقانی ډلې نظامی مسئول په پیښور کې د دې لخوا ترهریزي شوی او ویل کیږي چې مولوي شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان د ISI کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا ترهریزي شوی و. دغه بلال د پقوم زاخیل او د تیرا د پاکستان د تیرا د منطقې دی او مولوي شیرین او حقانی ډلې سره مستقیم همکاري لري.
د افغانستان د ملي امنیت د لوی ریاست ویاند زیاته کړې چې پر ملي شورا د حمله په اړه دوی څېړنې دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې اسلام آباد د کابل شغواړي او د افغانستان سره د شګاوندیتوب اصل ته د درناوي لمخې د خپل اړیکو د پراختیا په تمه دي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د کابل پر وروستۍ حمله کې لاس نه لري. افغان چارواکو پر پاکستانی استخباراتو تور لګولی دی چې دغه حمله پلان کړې ده او له حقانی شبکې سره یو ځای د افغانستان پر ولسی جرګې حمله ترسره کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون رئیس وایي له هرې هغې طرحې چې په دې هیواد کې د امنیت او دولتي واکمنۍ د تأمین سبب شي ملاتړ کوي. میرداد خان نجراوی په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دوه ورځې د مخه د ملي ګواښونو د ارزونې طرحه تصویب کړه. په عین حال کې یو افغان کارپو وایي چې افغانستان په دې طرحې سربیره د یو امنیتي او دفاعي ستراتیژیک سند د لرلو اړتیا هم لري. صفی الله سنگزی په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د افغانستان وروستۍ او ناامنیو بل اخره دغه هیواد د ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي وزارتونه او د سیمایزو ارګانونو خپلواکي اداره دې ته اړ کړ چې د ملي ګواښونو د ارزونې طرحه جوړ کړي. د جمهوری ریاست د بیان لمخې دا طرحه د سه‌شنبه پرز د ملي امنیت شورا په غونډه کې تصویب شوه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس میرداد خان نجرابی دغه شان سند جوړول د افغانستان د امنیت لپاره مهم بولی خو ټینګار کوي چې دا طرحه باید ولسی جرګې ته هم ولېږل شي. ښاغلی نجرابی د پنځمه پرز په دې اړه ازادي راډیو ته حکومت طرحه د امنیت د ټینګښت او د دولتي واکمنۍ د کلکېدو لامل کېږي. ډېره ښه خبره ده خو هر یوه طرحه د جمهوري ریاست یا عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ملي شورا ته لیږل کېږي. دا ملي شورا کې کمیسیونونه پرې بحث کوي او بیا یې عمومي غونډې ته وړاندې کوي چې له بحث وروسته یا تصویب یا رد شي او وبه ویل شي چې څومره مهمه ده.
و جلسه عمومی جهت رأی‌گیری پیشکش میشه تا بعد از تصویب یارا دیزو هست که میتونیم دقیقا بگیم که چقدر بعد از بازنگری ها و ارزیابی ها این مؤثر خواهد بود.
د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم درس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وستایل شو او وروسته له هغې د ملي ګواښونو طرحه د ملي امنیت شورا رهبري پلاوی تصویب کړه. د ملي ګواښونو د ارزونې طرحه په داسې حال کې د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې چې اوس وخت په کندوز، بدخشان، لوګر، بغلان او هلمند کې افغان پوځیان له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې فعالیت هم د افغان ځواکونو وړتیاوې تر پوښتنې لاندې راوستي دي. یو افغان پوځي کارپو جاوید کوهستانی بیا ټینګار کوي چې د ملي ګواښونو د ارزونې سند باید د عملي کېدو لپاره ملي شورا ته هم ولیږل شي. ښاغلي کوهستانی د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد سند سربیره اوس وخت افغانستان د یو امنیتي او دفاعي ستراتیژیک سند درلودو ته هم اړ دی.
در شرایط موجود ما نیازمند تصویب یک سند استراتژیک
په اوسنۍ حالاتو کې موږ د امنیتي او دفاعي استراتژیک سند تصویب ته هم اړتیا لرو چې نه یوازې به له ګاونډیو هیوادونو سره د تروریزم ګډه مبارزه تعریف کړي، بلکې د دښمن په وړاندې د افغان پوځیانو دندې هم روښانه کوي. زه هیله من یم چې په یو داسې سند کار وشي څو یو استراتژیک سند ترې جوړ شي.
ما امیدوار هستم چې بالای چونین یک سند کار صورت بگیره کې بتونه سند استراتژیک و راهبردی باشه.
خغلی کوهستانی ټینګار کوي چې امنیتي او دفاعي ستراتیژیک سند له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې ښې کوي. موږ غوښتل د ملي امنیت شورا نظر هم په دې اړه واخلو چې آیا د ملي ګواښونو د ارزونې دا سند به ملي شورا ته ولیږي کنه. خو د دې شورا چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. اوس چې د ملي ګواښونو د ارزونې په سند بحثونه روان دي، ځینې څېړونکي داسې سند بولي چې له مخې به افغان حکومت وکولی شي چې د ګواښونو کچه، د وسلوالو مخالفینو د تمویل سرچینې او د افغان پوځیانو شته ظرفیتونه درک او په وخت یې وکاروي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د صفی الله ستانکزی په ریپورت کې مو وردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون رئیس وایي له هرې هغې طرحې چې په دې هیواد کې د امنیت او دولتي واکمنۍ د تامین سبب شي ملاتړ کوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این اخلاص مردم بیچاره
او ملت مثال میم
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال له افغان حکومت او غوښتل چې هر څومره ژر ممکن وي باید انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په خپل کار پیل وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وایند پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تداما چی یا ماموتو له اجرایي رئیس عبدالله سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې نړیوال به د ولسي جرګې له انتخاباتو سره په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په شرط مالي او تخنیکی همکاري وکړي. نور جزئیات د رحمت افغان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون کار بشپړ کړي څو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژر کار پیل کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تا د ماچی یا ماموتو د چهارشنبې په ورځ له اجرایي رئیس عبدالله سره د لیدلو پر مهال ټینګار وکړ چې نړیوال د افغانستان د ولسی جرګې له انتخاباتو سره خپل مالی مرستې د انتخاباتي نظام اصلاح پورې مشروطوي.
د ملګرو ملتونو یا د یونامه دغه مقام په افغانستان کې د انتخاباتي نظام اصلاح، د ډیموکراسۍ د تقویې او افغانستان له خلکو نړیوالو سره د افغانستان د حکومت د ژمنو لپاره مهمه مسله یاده کړه. هغه د حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د دې کمیسیون کار پیل کړي تر څو د راتلونکو ټاکنو لپاره زمینه مساعده شي. مشخصا هغه ژمنه چې د افغانستان رهبرانو له نړۍ سره کړي دي چې پر هغو باندې عمل وشي او سیاسي توافقنامه چې دوه رهبران امضا کړي ده هغه په سمه توګه تطبیق شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د روان کال د ثور په میاش کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شوی. ټاکل شوی و چې یاد کمیسون د روانې اونۍ په وروستیو کې په خپل کار پیل وکړي، خو د نامعلوم دلیل عمله یې کار تر یوې مودې ځنډیدلی ده. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس پر سر توافق شوی او هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې نور نو د یاد کمیسون کارونه وځنډول سي. له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او یو شمېر مدني ټولنو هم په وار وار له حکومت څخه غوښتي وو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي، خو حکومت تر اوسه د دوی غوښتنو ته څرګند ځواب نه دی ویلی. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یې اکسن وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دواړه د انتخاباتو له اصلاح څخه ویریږي. د دې شبکې ری جانداد سپینغار د پنځشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې اصلاحات که په علمي توګه وړاندې ولاړ سي دواړو لورو ته په ګټه ده.
بدبختي دا ده چې دواړه ټیمونه ډېر پوهه د انتخاباتو مسایلو نه لري، د اصلاحاتو د پروسې نه لري، او زه فکر کوم چې نوډار موجود دی. داسې ویل کېږي چې ګونه اصلاحات په دیو نه طرف په ګټه او د بل طرف په تاوان، خو نه، اصلاحات که په علمي توګه مخکې لاړ شي په هیڅ وجه دواړو طرف ته په ګټه ده او هیڅ نه هغه به نه وسي.
د دې شبکې مسؤلین ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کاري کړنلاره جوړه او عملي کړي. دوی د ملي وحدت حکومت له چارواکو غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات او سرچینې برابرې او د کمیسیون په چارو کې د له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه مو چې د خپرونې په سر کې واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت دا ادارت کړه چې ګواکې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په کابل کې په وروستۍ حمله کې لاس لري او یا هم د دې شبکې لخوا پلان شوې ده. همدا شېبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزی صاحب راسره د تلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. آیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ بیا پر یو بل د تورونو دغه لړۍ چې پیل شوې ده، دا بیا حالات هغه پخوانی حالات ته وګرځي، وضعیت ته وګرځي او که څنګه؟ فکر کوو چې له ښاغلي سانیزي صاحب سره زموږ تماس قطع شوی. موږ هڅه کوو دوستانو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو په اړیکو کې د وروستیو کړکیچ یا لفظي ادعاو او تورونو په اړه له هغه سره خبرې وکړو او د هغه نظر واخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد استخباراتي اداره، لکه څرنګه چې د افغانستان ملي امنیت وایي، په د کابل په وروستۍ حمله کې لاس نه لري. د سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزی او د کابل پوهنتون استاد موږ سره همدا شېبه د تلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. زما پوښتنه دا وه چې پاکستان وایي چې د کابل په حمله کې لاس نه لري او د افغانستان ملي امنیت وایي چې حمله په پېښور کې د ISI په همکارۍ پلان شوې ده. آیا بیرته هماغه حالت ته موږ تاسې ورګرځو چې دواړه هیوادونه پر یو بل د بې اعتمادۍ تورونه ولګوي او یا د یو بل په چارو کې د مداخلې؟
زه فکر کوم، اول خو سلامونه وړاندې کوم، زه فکر کوم چې
وعلیکم السلام،
اساسي خبر دا ده چې د پاکستان په ستراتیژۍ او سیاست کې د افغانستان په ارتباط هیڅ ډول بدلون نه راغلی. نوی حکومت ډېره هڅه وکړه چې د یو حسنیت پر مبنا ځان له صحابات سره نږدې کړي، اما د پاکستان په سیاست کې هڅې چې دساتیر ورکوي کابل نه مني، په طبیعي ډول دا بحران به وجود ولري. پاکستان باید په خپلو عملي اقدامات سره دا ثابته کړي چې په د افغانستان په کورنۍ چارو کې نور لاسوهنه نه کوي، د افغانستان د دولت مشروع غوښتنو ته او د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، تر څو په پایله کې د اعتماد فضا رامنځته شي. که د اعتماد فضا رامنځته نه شي، دا تکتیکي حرکات، نمایشي سفرونه، ډیپلوماتیک ناستې ولاړې، دا هیڅ ډول نتیجه د اعتماد په جوړولو کې نه لري. زه فکر کوم بران پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کړې ده. دا د افغانستان خلک هم په دې پوهېږي، د نړۍ خلک هم په دې پوهېږي، د سیمې خلک هم پوهېږي، او همدارنګه دا ټکی هم باید یادونه باسو چې پاکستان نه یوازې د افغانستان په قضیو کې، بلکې تاسو په نړۍ کې هر ډول تروریستي عمل چې ګورئ، یا دا له پاکستان نه پلان شوی، یا پاکستان ای پکې ګوتې لوي، یا هغه څوک چې د عقل په پاکستان کې ژوند کړی په تروریستي عملو کې لاس لري. نن په دې کې شک نشته چې پاکستان دولتي تروریزم حمایه کوي او هغه سمبالوي او تشویق کوي.
د خلکو په ذهن کې د سرتاج عزیز د پاکستان د امنیتي سلاکار څرګندونو پښتنې پیدا کړې دي. په کابل کې حمله کیږي، په سبا سرتاج عزیز وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دوی خبرې پلانوي او دوی کومک ته او همکارۍ ته چمتو دي. پاینې حال کې سرتاج عزیز وایي چې دا په دې معنی نه ده چې خبرې به کیږي او چودنې یا جنگونه او بریدونه بنه کیږي. آیا دا یو قسم خلک په دې نظر دي چې پاکستان دغه حالاتو نه امنی او سر ډیر نزیر ربط لري د افغانستان؟
ما مخکې عرض وکړ چې پاکستان دولتي تروریزم تقویه کوي او حمایه کوي. په تیرو 100-150 کلو کې دا د افغانستان په ارتباط، د هند په ارتباط، حتی د نړۍ د ډېرو هېوادونو په ضد دغه اعمال ترسره کړي دي. اساسي خبر دا سرتاج عزیز خبرې اول تناقض لري، او سرتاج عزیز هغه زور سیاستمدار ده چې د افغانستان په سیاستونو کې، په مختلفو حکومتونو کې، د افغانستان په چارو کې د مداخلې ښه تجربه لري، د موږ سیاسیون پیژني، یوازې وخت ضایع کوي او په دې ډول غواړي چې خپل اعمال تبرع کړي.
ستانکزی صاحب، ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت ته اوس څه پکار دي؟
زما له نظره موږ ته ډېرې روښانه پالیسي پکار ده. موږ باید د پاکستان مقامات ته ووایو چې دا جګړه بل هیڅوک نه سنبالوي. دا جګړه دوی پیل کړې ده، دوی سنبالوي، دوی تجهیزوي، دوی حمایه کوي، او دوی د خپلو ستراتیژیکو کلاسیکو ډیپلوماسیو او هدفو دپاره د رسېدو لپاره دا اقدامات کوي. دا باید موږ مقامات، د کابل مقامات په واضح ډول پاکستانیانو او اسلام‌آباد مقامات ته ور وښيي، او همدارنګه خپل نړیوال متحدین دې ته وهڅوي چې د افغانستان د دولت د برحق موضوع نه دفاع وکړي.
تاسو نړیوال متحدین یاد کړل، دلته د متحده ایالاتو موضوع د سړي ذهن کې راګرځي. امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک تړون، امنیتی تړون، څه تړونونه چې ټول امضا کړی دي، په دې وروستیو حالاتو کې د امریکا درک نه لګیږي. آیا په پاکستان د متحده ایالاتو فشار مرسته نشي کولای له افغانستان سره؟
په دقیق ډول چې امریکا، متحده ایالات، په خصوص انګلستان، نور د ناټو غړي هېوادونه، اسلامي هېوادونه، لغلي جملې سعودي عربستان، چین، دوی کولی چې پاکستان باندې لازم فشار راوړي. متاسفانه تیرو 12 کلو تجربې ښودلې چې دغه ټول هېوادونه یو واحد سیاست نه لري، سره له دې چې موږ سره ستراتیژیک اړیکې لري، یوازې او یوازې کله کله شعاري مسائل او تکتیکي مسائل مطرح کوي په ستراتیژیک لحاظ. متاسفانه د امریکا متحده ایالاتو په شمول هیڅ یو هېواد د افغانستان د خلکو د پاره او بغیر مسؤلانه وژنو په ارتباط هغه موضوع چې یو دوست په کار ده نه دی نیولی.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوق چارو کارپو نصر الله ستانکزی، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د دوه هیوادونو په اړیکو کې د وروستیو تحولاتو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. ټاکل شوی چې په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران د افغانستان پر مسأله خبرې وکړي. زمونږ خبريال اسد الله لودین حمل ته دی او همدا شیبه د ټلیفون په لیکر سره دی. لودین صاحب، آیا غونډه د دفاع د وزیرانو شروع شوې د افغانستان پر مسأله؟
ډیر مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. بلې، شاوخوا یو ساعت مخکې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه پیل شوه. د دې غونډې په پیل کې د ناتو منشي یانس استولتنبرګ لاندې خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی په دې بحث کې په افغانستان کې د غوث حمایت یا د غوث ملاتړ د ماموریت موضوع څېړي، او ویل چې کله چې لشپګو میاشتو راهیسې په افغانستان کې ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي، امنیتي وضعیت یو څه د اندېښنې وړ شوی او ستونزمن شوی دی. د کابل روسي حملې ته هم اشاره وکړه چې په ملي شورا باندې وه. هغه ویل چې دوی په نننۍ بحث کې همدا مسایل وڅېړي، او همدې مسایل ته په کتو به د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ځینې پریکړې یا ځینې احتمالي تصمیمونه ونیول شي. د غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم را رسېدلی، او ټاکل شوی له غونډې وروسته د امریکا د دفاع وزیر افغان خبريالانو ته خبري کانفرنس لري، او دغه راز ټاکل شوی چې خپل د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم له افغان خبريالانو سره خبري وکړي چې په دې غونډه کې دوی څه پریکړه ته سره ورسېدل. غونډه اوس د بند دروازو تر شاره وانه ده، نو معلومات نشته چې په څه مسایلو بحث کیږي، خو وروسته به د غونډې پریکړې او د غونډې تصمیمونه د افغانستان په اړه باندې معلوم شي.
که تاسو دغلته د ناټو له چارواکو سره لنډیز کتلی یا مقاماتو فردي توګه څرګندونې کړي، د افغانستان د روانو نه امنیو په اړه د دفاع د وزیرانو د دې غونډې فضا څه ډول ده؟
بله، دوی ته افغانستان اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به هم په دې بحث وشي، او لږ مخکې د ناتو ځینو چارواکو له افغان خبريالانو سره چې غیر رسمي غونډې درلودې یا اف د ریکارډ غونډې درلودې، دوی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بولي. خو یو شی چې دوی په خپل غونډو کې واضح کړه، هغه دا چې د داعش ګواښونه په افغانستان کې، دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش ګواښونه ستراتیژیک ګواښونه نه دي لکه د عراق او سوریه په څیر، خو نور کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی یا امنیتی وضعیت په افغانستان کې خراب شوی دی وای چې وسلوال طالبان غواړي چې په دې حمله سره د افغان ځواکونو ورتیاوي وارزوي چې آیا هغوی کولی شي له دوی سره مبارزه وکړي کنه. دوی وای چې افغان ځواکونه باید د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وجنګیږي تر څو هغوی په دې پوه نه شي چې جګړه کوي شي. هوای کې افغان ځواکونه هم مبارزه وکړي، وسلوال طالبان سولې ته هم حاضری کې او وګورئ چې افغان حکومت سره سوله وکړي. دوی په ورته وخت کې افغان حکومت ته هم ځینې سپارښتنې لري. هغوی وایي چې بعد افغان حکومت هر ډول چې کې خپل کورنۍ وسوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي. په ورته وخت کې افغان پلاوی چې دلته غیر رسمي غونډه له خبريالانو سره درلودې وایي چې دوی له پوره چمتووالي سره د غونډه تراغلي. وایي چې معصوم سنګزي د افغانستان اوسنۍ امنیتي وضعیت ارزولې دی د همغه په جاج کې بدلته مشخص وړاندیزونه وکړي. د غونډه ته خو اوس معلوم نه ده چې دا وړاندیزونه به سي او امکان لري چې ناتو د غوښ ماموریت له پاتې رسیدو وروسته په افغانستان کې خپل نوې ماموریت هم پیل کړي. او ویل کېږي چې د ناتو په نوې ماموریت کې به پوځي حضور هم د دوی شامل وي. تر اوسه دا ټول په جزئیاتو بحث نه دی شوی، فقط یادونه شوې ده.
او ډیر زیاته مننه ډیر مننه دوستانو. د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین چې په بروکسل کې دی او دغه د افغانستان پړه د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه چمدا شي روانه ده. ساری او پړه لمنګ سره او بیرته سره تازه ورسی او دقیق معلومات شریکوي. دوه نیمه بجې شوې دي. دوستانو احمد تکل د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال افغان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار بشپړ کړي. د اجرایه ریاست مرستيال وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس توافق شوی او کمیسیون به خپل کار پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره کړې چې غنې پر ملي شورا حمله د هیواد د استخباراتو په مرسته شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل هیواد به کله هم اجازه ورنکړي چې له خاورې د افغانستان پر ضد ګټه واخیستل شي. چارواکي وایي لسګونه وسلوالو د نورستان ولایت پر وانټ وایګل ولسوالۍ له دریو خوا حمله کړې او په دې سیمه کې نښتې له هم دوام لري. د پاکستان د سند یالات په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له کبله د مړیو شمیره لزرو اوختي. چارواکي وایي له 950 زیات کسان په کراچۍ او څه باندې 50 نور په نورو یالاتونو کې مړه شوي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ ویانا ته ځي څو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر روستي پړاو کې ګډون وکړي. سارون کې او چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو 13 شپه د سوریه په شمال ختیځ خار حسکا حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړې وروسته یې څو سیمې نیولې دي. او نړیوالو مرستندویانو په نیپال کې د ورانونکو زلزلې د خرابې او د بیارغونې لپاره له دې هیواد سره د میلیارډونو ډالرو مرستې اعلان کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه راپور نوای چې په افغانستان کې د ګمرکونو د عایداتو ډیری برخه شخصي جیبونو ته لویږي. د ننګرهار ولایتي اداره هم په تورخم کې د فساد په اړه ځینې راپورونه تاییدوي. تورخم ته د فساد څېړنې لپاره د استول شوی پلاوی غړي ذبیح الله زمری ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه بندر کې د فساد شتون تایید کړ. شغلی زمری وای د تورخم په بندر کې ل ډیر وخت راهیسی د تلی خراب ساتل او دغه شان د بندروالي ادارې نه فعالیت فساد ته زمينه برابروي. د وای د تورخم په سرحدي شارګوډي کې په تیرو څلورو میاشت کې و کارکونکو تغییر او تبديل شوی دی. په تیر کې په وار وار ل تورخم څخه د فساد پاړه ځینې راپورونه خبره شوی دی. د ننګرهار سیمې چارواکي وای چې په دغه ولایت کې پراختیایي پروژې نه یوازې په یاد ولایت کې بلکې د سیمې په کچه د اقتصاد پراختیا لامل ګرځي. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس انجنیر سمی الله نصرت له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په روان کال کې دغه ولایت ته ولس پراختیایي او انکشافي پروژې ورکول شوې دي چې دغه ولایت نفوس ته په کتو سره دغه شمیر پروژې کمې دي. شاله نصرت وای له دې سره سره په دغه ولایت کې د یادو پروژو په پلي کولو سره د ولایت او هم د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي کچه لوړي. شغلی نصرت وای ک پنګونه زیاته او ورته انکشافي پروژې پلی شي د سیمې ډیر اوسیدونکو ته به د کار زمينه هم برابر شي. د کونړ سیمه چارواکي وای سره لدی چی د ولایت ډیر اوبلری خو لا هم دوی د بشنا نشټون سره مخامخ دي. دغه ولایت د سوداګری او صنایع د خونی مشر حاجی سید جلال وای په کونړ کې د بشنا د نشټون لامل صنعتي پارکونه فعالیت نش کولای. دی وای ایسا یا لپنګون څخه د ملاتړ ادارې ورسره د صنعتي پارک د جوړولو ژمنه کړې خو اوس دوی د صنعتي پارک لپاره نظمک او نه هم ورته بشنا لري.
صنعتی پارک کونړ کې جوړ شي نو خلکو سرمایه گذاری وکړي. هر قسم فابریکه پکې ودرېږي. موږ ته زیات مشکل د برق نه دی. کونړ کې ډېرې اوبه او پرمانه دوه سیندونه دي او تر اوسه پورې د هغې برق نه جوړ شوی.
سیمه چارواکي دغه راز وایي چې په کونړ کې زیات خام صنعتي مواد شته او سوداګر په اسانۍ سره کولی شي چې هلته پانګونه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو اووه شپېته افغانۍ او اتیا پوله، یو پونډ څلور نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ، زر پاکستانی کلدار پنځه سوه پنځه اتیا افغانۍ او زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او څلوېښت پوله.
وړاندې په خپرونه کې د لوب له میدانه ورزشي خپرونه او کورکلی اونیس پروګرام اورئ. خو اوس د ننګرهار ولایتي مسؤلان تاییدوي چې په تورخم کې زیات مالی او اداري فساد موجود دی. په همدې حال کې د ننګرهار والی هم ژمنه کوي چې د فساد د مخنیوي او فاسدو چارواکو او کارکوونکو پر ضد به جدي او پر وخت ګامونه اخلي. شمه مچینوار پې له جلال آباد رپورټ راستولی دی.
په تیر کې په وار وار له تورخم څخه د فساد په اړه ځینې رپورټونه خپاره شول چې هلته په یو شمېر ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی. د دې موضوع د څېړنې په موخه درې اونۍ وړاندې د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې د ننګرهار ولایتي ادارې تورخم ته یو پلاوی واستولو تر څو په یاد ښارګوټي کې د فساد په اړه پلټنه وکړي. په دې پلاوي کې د ولایت مقام، ولایتي شورا، ملي امنیت، امنیه قوماندانۍ، سرحدي پولیسو او څارنوالۍ څخه استازو پکې ګډون درلود. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د یاد پلاوی غړي زبیولاز مری ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د شپږ ورځو لپاره تورخم ته تللي وو تر څو هلته د فساد په اړه پلټنه وکړي. دی وایي د دوی ارزونې دا ښکاره کړه چې په تورخم کې فساد اوج ته رسېدلی او د ځینو ادارو په اړه مستند اسناد هم په لاس لري. نوموړي وویل چې هلته زیاتره ادارې په فساد ککړې دي.
سرحدی خارګوټی کې چاته موږ د سرحدي قواو کمیساری لرو. په دې سلول میاشته کې دوه ځلې د کمیساری کې په حدود دوو کسانو ته کسایو ګروپی شکل باندې تغییر او تبدیل لري. دا خپل ښکارندوی دي چې دلته هلته فساد شته. یو بل په ګمرک کې هم فساد شته، په ترانسپورت کې معنی شته، کم په ښاروالۍ کې او د دې ټولو په خوا کې چې دی په دغه سرحد کې چې څومره ادارات شتون لري په دغه اداراتو کې فساد موجود دی.
زمری په خپلو خبرو کې ځینې بیلګې وښودې چې له مخې په تورخم کې فساد ته زمینه برابره شوې ده چې له هغې ډلې د تورخم په ګمرک کې له ډېر وخت راهیسې د تلې خرابه ساتل او دا رنګه د بندروالۍ ادارې نه فعالیت په ګمرکاتو کې فساد ته زمینه برابره کړې. د ده په خبره کچیرې بندروالۍ فعاله شي نو د فساد کچه به هم ورسره راښکته شي.
یو ګټه دا ده چې د بهر نه کوم ترانسپورتي وسایل تجارتی اموال داوی په بندروالی کې تخلیه کیږي. دې کې به تاسو موږ د ترانسپورت او زموږ د خلکو ګټه کیږي چې په همدغه ترانسپورت کې او افغانستان مختلف ولایتو کې زموږ ترانسپورت پکې قوی کیږي. یو دوی خبره ده د جنسونو چې راځي په بندروالی کې تخلیه شي دا تثبیت کیږي، تشریح کیږي د ماغه جنس د تولید په محاسبه باندې دا محصول کیږي. اواید دولت ته په شفافه توګه چې ګمرک کې خپل د فساد کچه ټیټیږي. درې مګه تعداد چې دغه موټر چدل ته دوباره جبار کیږي دو استاندار دو وزن مطابق به دابار شي. لارم د تخریب نه خلاصيږي، تلم د فساد نه خلاصيږي.
لدی وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم تورخم ته تللی وو او له یو شمېر ادارو نه یې له نږدې نه څارنه کړې وه. دا چې د یاد پلاوی ارزونه چې د تورخم په زیاترو ادارو کې فساد موجود دی څومره رښتینې ده، په دې اړه مو د ننګرهار والی نظر هم راواخیست. نوموړي دا تایید کړه چې په ځینو برخو کې فساد وو خو په خبره یې هلته ټولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کارونو کې شفافیت پیدا کړي.
په تورخم کې چې کوم مسؤلین دي، زمونږ کاغه ښاروال دی، کاغه د ګمرک مسؤلین دي، کاغه سرحدي پولیس دي، کاغه د ترانسپورت مسؤلین دي، د ټولو سره مناسبه لرله او ټولو ته واضح پیغام ورکړو چې فساد مخنیوي کې جدي اقدامات ونه شي نو بیا به موږ مجبور شو ځین اقدامات وکړو. د تلې د پاره یو کمیسیون مو وظیفه ورکړې و ولرم د نږدې نه مې وکتل، دغه معلومات مې لاسته راوړل. یو سلسله مشکلات شته، زم د خپل مطالعه مې تقریبا یو هدف پورې مکمل ده او هغه اقدامات به کیږي ان شاء الله چې کوم خلکو سره په اول ورځ وعده کړي چې فساد مخنیوي به کیږي. فاسد خلک چې د هر چای پارچاب سے تڑلی دہارا درس نہیں د فاسد خلق مخنوی وکی تو اجازه نہ ورکو ته دې به جدي اقدام کیږي او ان شاء الله چې ډیر ضربه په دغه کې په دې بخش کې زغپل هغه جدي اقدامات کوم.
تورخم ته د تللی پلاوی په خبره کچيري په فساد تورن کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او هلته په ټولو ادارو کې د کارمندانو په اړه لسره غور وشي او دا رنګه د بندروالي اداره فعاله او یو باصلاحیته کمیسون په ګروپي ډول له تورخم نه څارنه وکړي نو په تورخم کې به د فساد کچه صفر ته راټیټه شي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروګرام کې بل ښاغلی دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث ولرو. ښاغلی دانش ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی، مننه لدې چې موږ ته مو وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطه باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو. دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی خو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. استاد پښتنې په جواب کې عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلک چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه زوریږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران زوریږي که چیرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان مونږ ته بیا رسیږي. عوام ته شاید دومره توان ونه رسیږي، مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو، دویم توان دا ده چې مونږ اداره یو باید لوبه ونه وبایلو. که لوبه وګټو خو زمونږ نوم بچيږي. نو دې لپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا هغې نه بعد یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې د ٹی ٹوینٹی کوالیفائنگ راؤنڈ دے پارا شوائے دا په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلی. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نشي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفایینګ راوند ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغه پخوا هم دغه جامونه ګټلې دي، همدې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمینانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوی ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله و چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډیر ولېږو تر څو هغلته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې رانه شي دا نوي، او دوی باید هلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کیږي، شکایتونه کیږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپل رئیس مثلا تاسو د تاسو مرستیالان او اجرایی رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر زی بهرنی هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي. دغه مسله د یو حساس پرونکې شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، لامدغه سفرونه ډیر مصارف کیږي. دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره؟ یو خو د لوبغاړو سره یو اداري قسم اوسه پورې نه دی لاړ، یا زه یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي اوس هم زی د نور دنیا کرکټ بورډونو مشران هم زی، هغه نړیوال جام یې هغه ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلند ته لوبډله لاړ، هغې نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه ده لاړه شوې. نو مونږ د لوبډلې سره نه یو لاړ، مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بورډونو سره لرو زه خپله پاکستان ته لاړ شوی یم چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره څوارلس لوبې تیاری کړې دي، دای دی نتیجه وا د پاکستان له ملي لوبډل سره می څلور لوبي تیاری کړی دي چې نن ستاد میډیا له لارې په ولین ځل باندې وایم د دې نتیجه وا د خلکو د جواب په اړه کې خو خلک د حقیقتونو ته نه دی خبر. همدغه شان چې دوبۍ ته لاړ شوم په آی سی سی کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډیر کوشش کړی دا آی سی سی کې ما د لومړی راتګ کې دوی خپل پلانونه ورکول او زه دوه درې واره دوبۍ ته لاړ شوم د آی سی سی مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم. زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته یا کلنۍ غونډه د آی سی سی چې په بربډوس کې وه هغې دپاره زه لاړم لندن ته. په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي نو ما په لندن کې دوه شپې د دې په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل واخلم. نو زه په خپله نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل سل فیصده زه مجبور نه شم او هغه میټینګ د افغانستان دپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي زه هېڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش که یو څه بل هم راته ووایي هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د 1.3 میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي. په خپله دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړې. له دومره ډېرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه لري تاسو په دې دومره وخت کې د یو بل ګراوند د جوړولو غمه هم خوړل د کسنګ یعنی په دې معنا چې یوازې په کابل او ننګرهار کې دوه رسمي ګراوندونه شته او په نورو ځایونو کې د ګراوند جوړولو مسله څنګه ده؟ آیا د سټډیمونو د جوړولو لپاره کار کیږي که څنګه؟
زمونږ د تقریبا زوړه میډیا لارې ټول افغانانو ته وایم زمونږ بودیجه د آی سی سی څخه 3 لک ډالر ده او د دې سره زمونږ بودیجه د دولت څخه 1 میلیون ډالر ده او د دې سره زمونږ بودیجه اوس د الکوزي څخه 1.5 لک ډالر شوه او په دې کال کې راتلونکي کال کې به د آی سی سی څخه زمونږ بودیجه 3 میلیونه ډالر شي ټول 5 میلیونه ډالر کیږي. صحیح ده مونږ صرف د ټیم مصارف د کال 26 لک ډالر 2.6 میلیونه ډالر صرف د ټیم مصارف دي چې زمونږ ټیم کیمپونه ورته لګوو زمونږ ټیم بخارجي سفرونه لري هلته په هوټلونو کې هلته ټکټونه چون مونږ ته آی سی سی هم پیسې راکوي خو همغه پیسو کې مونږ باید دا کارونه وکړو 3 لک ډالرو کې د دې سره مونږ ته بعضې وختونو د ورلډ کپ ته یا نړیوال جام ته چې کوالیفای شو مونږ ته یو ګرانټس راکول کېږي 1 میلیون ډالر د آی سی سی طرف نه یا 2 لک ډالر یا د ایشیا کپ دپاره مونږ ته 4-5 لک ډالر راکول کېږي دا بیا ځان ته یو بجټ ده. خو د دې سره په څنګ کې ته پوهېږي چې زمونږ د ادارې کارمندانو په ټول افغانستان کې څومره نمایندګۍ لري 1.5 لک ډالر زمونږ معاشونه دي د ادارې کارمندانو معاشونه دي په شمول د ملي لوبغاړو او 26 لک ډالر زمونږ د ملي لوبډلې مصارف دي او د دې سره سږ کال مونږ 3 لک ډالر صرف د ډیولپمنټ لپاره چې پغې کې د کندهار میدان جوړیږي پغې کې د اکیډمیانې جوړیږي پغې کې د خوست میدان په جوړېدو دی مونږ د تیر کال نه د پیسې د کال ته راړولې دي. پغې کې به مونږ د 22 کې یو ګراوند د په ننګرهار کې هغه باندې کار روانه و چې هغه جوړ کو دغه سره مونږ په پکتیا کې یو ګراوند اوس ډیزاین کړی دی چې هغه باندې 6 لک ډالر مصرفيږي چې دا مونږ جوړ کو د کال کې چون تر اوسه پورې هغه بودیجه چې د دولت څخه باید مونږ ته اوس راغلي وای په وزارت مالیه کې مشکلات تر اوسه پورې هغه 1 میلیون ډالر مونږ ته نه دی راغلي چې مونږ د ګراوندونو باندې زر تر زر شروع وکړو. د دې سره سره زمونږ د آی سی سی پیسې چې دی هغه مونږ ته په وخت په وخت باندې راځي مونږ د خپل ټیمونو او زمونږ د ادارې کارمندانو معاشونه دا معاشونه ما کم کړل دا معاشونه په خوښ پړس لکه ډالر وو دا اوس ما 1.5 لک ډالر تر وصل دي کال. اوس هم افغانستان چې څومره پرمختګ په انفراستراکچر لحاظ سره یا د میدانونو په لحاظ سره کړی دا د نورو فسیلیټیز په ټوله پکې راځي د دې سره کړی دا په ټوله دنیا کې دومره تیز پرمختګ نه دی شوی ځکه اوس مونږ یو سټډیم په ننګرهار کې لرو یو سټډیم په کابل کې لرو یو سټډیم کې یو سټډیم به 2-3 میاشتې بعد په خوست کې ولرو یو سټډیم به یو کال بعد په کندهار کې ولرو چې دا اوس کار شروع کیږي او د 4 ورځو کې مونږ هغه یو قرارداد ته ورکوو 1 میلیون ډالر باندې. خو بیا هم دا کومې پیسې چې مونږ ترازی هیوادوال دا نه وایي چې دا پیسې به چیرې بل طرف ته ځي د دې پیسو دپاره نورې بلا خولې موازی دي چې وخت هغه ځای ته لاړ شي.
بلې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان ژوندي اوسئ چې زموږ پوښتنو ته مو ځواب راکړه مننه
ډېره مهرباني.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې یو مزه صفي الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ.
جوړون کې فرشتہ مرسل قدر منه دوستانو سلامونه مې ومني. په اوسنۍ خبرونه کې د روژې په میاشت کې د مناسبو خوړو پاکله مطلب لرو.
ترشي و چار شې دغه د وجود ته ضرر لري. دا شی مو خوړلی په مو باندې ډېر بد تاثیر وچه د معده مې هغه کوله ستونی مې ونیولو بیخي.
درن اوردونکو هر وخت په تیرا د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالی ډیر مهم وي. ډاکټران په روژه کې میده لویدې انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې یو څوک 12 ساعته ویده وي کله چې ویښیږي نو په هماغه دقیقه درون بار نشي انتقالولی. همداسې میده هم په روژه کې ټوله ورځ استراحت وي. کله چې ماښام شي نو یو دم د خوږو او ترخو خوړو خوړل ډیر تاوان ورته رسوي. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
دغه فیز او اچار او دغه بعض شین بد مونږ باندې لګیږي بارچکه. خو مطلب د سیده چې بیم خروز مرته کیږي نو روژه هغه درزم قبول دی. خو مطلب دا دی چې دغه خوند او دغه نه کیږي پوښي
نو موږ بار دغه نشان چې نه باندې لګیږي نه ډیر غوړ چې دی معنا مرزګي معنا یو د وای بزړی خوش دی معنا دی د پسخ د میږي خوش دی معنا زړی ترشی و چار شدی دغه د وجود ته ضرر لري. دا شای مو خوړلی په کور کې میلمانه درلودل په مو باندې ډیر بد تاثیر وچه د معده مې هغه کوله ستونی مې ونیولو بیخي. دا ترشی و دا شای مې خوړلی و
په ژوند کې چې پر ما راغلی د چا شای مې خوړلی پر ما بد ولګید. دا مرچک نه دی، دا مرچ تاسو په وطن کې کرکېش. دا مرچک ما وخوړل بار مې دی ګیس وکي و پرسیدل پرسو دی وکي. بیا ډاکټر ته لاړم څه دا وای را تر کړم بار بیرته نو کې شسم د معدې تکلیف هم لرم. ځان چې پروژه کې ډیر احتیاط وکي نرم خوړو وخوري کلک شي نو وخوري ډیر بشي.
دا چې ولې روژتیان په روژه ماتي کې خواږه او ترخه ګډ سره خوري د پغمان اوسیدونکو امام الدین علت د ټوله ورځ نه خوړل ګني.
مثال اچاري چې دی خواته صاحب ممکن مربا مو سره ورور په څنګ کې کوم اړې دا مخوري دا کوم خواړه چې دی دا په تضاد کې نو هغه انسان ته تبا ضرر رسوي. زه په خپل باندې مرشکو سره ډېر لوی مخالفه ما څومره مې چې خوکی غره په ما بدم لګي یو لار لري چې د سرخان سره ته رانه وړي کنه غیر لږ صاحب مجبورې چې خورو بل چاله نشته نو چې بیا کله وخورم په تکلیف یم. هغه خواندوار دی نو څه شته چې په مرچکو به کې او په وګي به کې نور مصالې به راځي.
لکه څنګه چې د خلکو په خبرو کې روښانه شوه که چیرې د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالي ته پاملرنه ونه شي نو د سي ستونزو لامل کیږي. د داخلي برخې ډاکټر هدي قلیمی وایي چې په روژه ماتي کې د ترخو شیانو خوړل په خپل لاس ځان ناروغه کول دي.
ډوډۍ شروع کوي یا خواړه خوري داسې شیانو څخه استفاده وکړي چې هغه ډېر ترش وي یا ډېر تند وي. مثال په ډول اچار څخه اکثر از موږ تاسو هیوادوال استفاده کوي چې دا اچار بیا د سبب ګرځي چې افرازات د معدې نور هم زیات کی. دا غلا سرزه د روژې چې تیر شي 15 د معدې امراض بیا زیاتی. له اوسو خرما او څخه د استفاده وکي تر څو چې د غلک خواړه په معده کې راځي د دې لپاره په معده کې بندوبست ونیول شي. یعنی معده په دې باندې پوښي چې دا د اوس خواړه راته راخته شول زه باید فعالیت وکړم. مثلا یو څوک د کړایي خوري سخته وخه پکړې ده او شخه وخم ده او معده هم د استراحت له حالت څخه اوس راوځي د شک نه سره چې د معده مشکلات برامنځته کوي.
پروژه کې د ډېر خوړو خوړل هم انسان ته تاوان رسوي. د چرسیا اوسیدونکو مراد وایي چې ځینې کسان دومره ډوډۍ خوري چې بیا هم ځان او هم نور خلک په تکلیفوي.
یو ور په خوراک شروع کوي تر ماخوستنه پورې کله پېښلمې چې کیږي هغه وخت هم دومره خوري چې به د ورځې لخوا د دینه مغیر چې وګه کیږي نه داسې یو نارامي او ناراحتي لري. ډېر زیات خلکو ته مزاحمت رسوي مخصوصا کله چې مانزه ته دریږي جماعت کې داسې یو بوی تنزي چې هغه شریعت هم بدګني او د روزي د فلسفې سره هم ډېر مخالف ده. مشکل دا ده چې معده دومره توان او طاقت نه لري چې دوی زیات خوري د معدې باندې فشار راځي او کله چې روژه ختميږي دوی زیات خوړل مرض پیدا کوي د معدې.
د کندوز اوسیدونکی ولی محمد وایي چې ډیر کسان د ورځې لخوا په ګرمه هوا کې کار کوي نو ځکه ډیر وږي او تږي شي بیا نو چې ماښام هر څه په مخه ورځي خوري.
خولی کوي وجود ضایعات لري نیاز دې ته لري چې هغه ضایعات بیرته باید پوره کړي. نو بیا په همدغه حالت کې چې د زیات کار کړی او تږی وږی همدې تلوسه ورسره چې ودرې کله به ماښام کېږي اوازان به کېږي چې څه شی ولاکه یې پرېږده خورم. اما دې ته متوجه نه یو چې از دا زما وجود دیغه شي توان لري چې دا ټول شان زه وخورم. نه ترکاری ګوري نه سبزی ګوري نه وروژه ګوري نه غوښه ګوري چې هر شی خوړل بلاخره داسې وخت راشي یعنی دا خپله په مام تېره سوې ده. داسې وخت چې ډوډۍ وخوري او سولار څه پس ډوډۍ خوراتون لمونځ به کوي حتی د حرکت نه سړی جیک سي نو دا خپل منفی اثرات چې په وجود باندې راځي، استفراغ کې کانګي وي.
د پکتیا اوسنکی امین الله هم پروژه کې ډیر خوراک نه خوښوي، هغه یې هم زیانونه وایي.
کافی کښې سړي ته داسې یو رقم په ورځې کې بیا داسې یو بل شی ترنه جوړېږي. کیمو د پښتو په ژبه هغې ته ګندرېګای یو که نه، نو بیا هغه لازم نه دی. او په دا رقم ته خوراک چې مقصد یعنی سړي ته د تکلیف سبب ونه ګرځي او په یغې اندازې باید خوراک وکړلی شي. لیدلی مې دي خال چې دا روژه کال پشله وله ولا سهار مې وګرځېدلو که نه، یعنې په ځان پوه نه شوم. او مقصد یا مې دا چې مړۍ مې بدراکه خوړلې وه، هغه با درنی ولګېدله.
که اوبه هم ډېرې وڅکل شي نو بد اغېزه کوي. د پکتیکا اوسېدونکی سلیمان خیل د ځان پاکل وایي،
فقط هغه د اوبو ډېروالی مې تقریبا داسې نور خوراک د پاره هلته ځای نه پاتې کېږي. معده کې زړه جګوالی را پیدا کوي چې دا اوبه مې پاس را ځي بیا بېرته لاندې ځي، بیا تر څه اندازې پورې مقصد چې وګرځم بیا دا د اوبو کمښت پیدا شي، هغه جذب د وجود زیات شي، اوبه کمې شي. د خوراک ډېروالی د مانه په یادېږي چې مقصد د خدای ناخواسته دغه نه مال زړه بدی پیدا سوی. محتاط روان یم په دې کې، ډوډۍ باید زیاته نه شي رانه، او که بیا چیرې ډېره اشتها هم ولرم بیا یې په دوه ځلې کوم. د ماښام لمانځنه وروسته شروع کوم، هغه روژه ماتي په ټایم کې کم اندازه هلته خورم، بیا وروسته له هغه نه مقصد د تراوه لمونځ راځي او یا نور مجالس راځي، هغه مجالس نه وروسته بیا یوه لقمه خورم او بعد له هغه نه استراحت کېږم. او یو دا شی په روزه کې ډېر مهم ده چې په خوراک برسېره دستي ویلي کېدل، دا ډېر غټ نقص لري. هلته معده بې حرکته پاتې کېږي او هغه څه چې په مواد په معده کې موجود وي مقصد هغه کازمه نه شي پیدا کولی، نو په لحاظ د انسان لپاره تکلیف سبب ګرځي. او په پشلمي کې ډېر خوراک ډېر غټه خرابې لري، او کوشش کوي چې وخوري بیا نو سبا یې خامخا دل بدی وي.
ډاکټران هم په روژه کې ډېر خوراک منع کوي. بیا هم له ډاکټر حتیق علي مینا اورو.
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هیوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني، په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي، نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده، او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډېر نه خوري چې بیا تنفس نه شي کولی.
د کابل اوسېدونکی راز محمد بیا داسې څوک دی چې هر وخت په تېره په روژه کې خپلو خوړو ته ډېر پام کوي، ځکه خو روغ رمټ دی.
هر خوراک چې کومه په اندازه کومه، او له هغه خوراکو نه زه استفاده کوم چې معدې ته نقص ونه رسېږي. مثلا ماښام د روژه مات په وخت کې یو دانه خرما، او د ډوډۍ په وخت کې کوم شی چې تیار وي، مثلا په کور کې کله وریجې وي، شوروا وي، همساز وي، هر څه چې وي، دا په خپل هغه اندازه سره خورمه. په پیشلمۍ کې داسې یو غذا خورو چې موږ د سبا لپاره داسې تکلیف سره ونه وینو.
دا څو کاله روژه په ګرمه هوا کې ده، نو ځکه تنده ډېره وي. که چیرې د شپې لخوا خوراک ته پام وکړو، نو کیدلی شي چې د ورځې ځان له تندې وساتو. نورې خبرې د ننګرهار له اوسېدونکي حامد ناورو.
هر سړی په دې وخت کې تند احساس ډېر زیات کوي. زما خپله خو په تېره روزه کې همداسې یو مټ شربتونه دي، که نه داسې شربت دی، پخوا خلکو به جوړوو د ګوړې شربتونه. د ګوړې شربت به په دې خاطر باندې جوړوو چې هغه تکلیف نه پیدا کوي، او هغه کلاسیک ماډل مواد پکې دي که نه. مثال د خبرې د کامې د ګوړې راخل چې هغه به ډېر زیات استعمالول، او شربت به ترې جوړوو هغه به هېڅکله.
دا چې ډاکټر حلیمي پروژه کې له تندې نه د مخنیوي پاک څه لارښوونه لري، هغه وایي
اول کوشش وکړي چې د ډېرو مالګینو شیانو څخه استفاده ونه کړي، او هغه شیانو څخه استفاده وکړي چې اوبلن دي. که سرکیلې غذاګانې وخوړل شي، دې ته د اوبو ضرورت زیاتېږي. نو ښه خبره دا ده چې دا ټول شیان په یو بیلانس کې وي، یعنی یو موازنه باید موجوده وي. څومره غذا سړی وخوري، څومره اوبه ورسره وڅکي، چې هم راحته وي، هم په عذاب نشي، په تنګ نشي.
یو بله خبره چې په روژه کې ډېرې سي ستونزې پیدا کوي، هغه ډېر وزن دی. ځینې هغه کسان چې وزن ډېر وي، د دې لپاره چې خپل وزن کم کړي، په روژه ماتي او پیشنمي کې هم هغه څه نه خوري چې بدن ضرورت ورته لري. ګلمینه چې له چاغۍ نه ځورېږي وایي،
لیمو مثال کول زه دغه ډنګروالي ته ښه ده، او ډېر خلک وایي چې نه ګشت وکړه چې که ډنګره سې، هغه خو مړه ګېډې دي، نو هغه ته کله بیا ګشت کېږي. دومره تروې مستې اخلم، هغه تروې کومه مزه ته خورم که نه؟ نه رکې چې هغې څه په درد لګېږي، ګرځېدای نه سي، فشار دې چېږېږي، شکر دې کېږي، دا ټول مرض په چاغواله ده. او ریزې غوښ خو بیخي مرض دی. دغه شی خورم چې هغه ډنګر فشار په زنګون مې راتله، د پښې مې په دا زنګون کې مې درد و، پرهېز مې وکړو.
کچرې د وزن د کمیدلو لپاره په خپل سر د ځینو خوړو له خوړو نه ډډه وشي نو د ګټې په ځای تاوان ډېر وي. د لوګر اوسېدونکې فاطمه وایي ښه به دا وي چې له ډاکټر سره مشوره وشي.
روزه خپله یو رژیم غذایي ده، رژیم غذایي ته اسان ضرورت نشته، ولې هغه غذاانو چې موږ اخلو روزمره، مثلا سبزیجات دي، میوه ده، څه هغه باید واخلي، ځینې نور پروټین دي، ویټامین دي، ټول باید واخیستل سي. او که دا سرپخه د رژیم د غذایي اخلي تاوان ځان ته اسان بدن خپل ځان ته ضرر رسوي.
ډاکټر هدی قلیمی وایي چې دوی ته ډیر داسې کسان راځي چې په خپل سری د ځینو خوړو له خوړلو نه ځان منع کړی او بیا د معدې په ناروغۍ اخته شوي.
د رژیم نیولو یا د وزن د کمولو لپاره خاص خاصې کړنلارې موجودې دي. مثلا زموږ که خویندې دي، اکثرا دوی په فشاري په دې کې چې دوی باید سوپر وومن اوسېږي، غربي اصطلاح ده، دوی باید هغه دلخوا وزن د دوی چې کم دی، کم رقم باډي دوی غواړي، نو د دې لپاره خاصې کړنلارې دي. نه دا چې ډوډۍ باید دوی بالکل ونه خوري. د مثال په توګه دوی کولی شي له غذا څخه استفاده وکړي، اما له شحمو څخه د کمه استفاده وکړي، له وریجو څخه د کمه استفاده وکړي، له چپسو پکوړو څخه د کمه استفاده وکړي، یعنې له سلاد څخه د زیاته استفاده وکړي، له کاربوهایډریټو څخه مثلا یا کرم، کاهو، سلاد، بادرنګ، مسته، له دې څخه زیاته استفاده وکړي، د دوی وزن ډیر نه زیاتیږي. اما دوی باید داسې ونه کړي چې له یو خوانه روژه ده چې همتنده او لږه ورسره ده، له بل خوانه دوی هغه د انرژي وړ مواد وانخلي، نو بالاخره دوی بیا کېدای شي یو بل مشکل سره دچار شي چې اشتها یې د همیش لپاره خرابه شي، بر علاوه د دې چې دوی باډي به ښه نه شي، بدن به ښه نه شي، سوی تغذیې په طرف به دوی لاړ شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.